دا حایل د دې ونې خبرونه قدرمن لیدونکو السلام علیکم ز احسان لاریوب زم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ نه ویش بلل کیږي د دوشنبه پر ورځ د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي، خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونه کړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نه شي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژۍ د کارولو ته وهڅول شي. د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سږکال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق او د احساس خیریه مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ را سره ملګري شوي دي. مدقق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشي او په خیر راغلي. مدقق صاحب، اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سږکال د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وایي سږکال ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي؟
ډیر مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام ملماته. ګوره، د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سه کم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې سه د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په وروستۍ ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړۍ والو په دې برخه کې څومره او بل سره مرسته کړي، همکاري کړي ده، د دوه ارزونه کوي، او بعضی وخت نوي مسائل په دې باندې باس پی کوي چې نوي کوم مسائل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې باس کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي، او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې چې په خلکو باندې کیږي هغوی ته مقاومت ورکړي او هغوی ته سازګاری ورکړي. دغه سره په څنګ کې د اقلیمي د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په هغو باندې بحث کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا وه د پرمختګ لو هیوادو سه هر کال به دوی سل میلیارد ډالر تقریبا دوی تعهد کړی وسی د اقلیم د لپاره کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی، او بده کې به هر کال د مرسته کوي. د دې پرابطه خبرې کوي د انرژي د انتقال دا او نوي ابتکارات په دې برخه کې، خصوصا اوس د سباس کیږي چې څنګه مو کولای شو چې د سلارې چارې چې هغه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازگار وي یا دغه په اساس باندې لارې چارې په ملکو کې درامنسته شي. او سکل په منطقوي یا ريجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دې خبره دادا سي اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم خه خبر دادا سي د لومړيزل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د مدلیست ورته وي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي وګورو چې څه لاستراولنه به لدینه موږ ولرو
مدقیق سب اندیښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهی غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی دی. پروسه کال په پرتله سا کال د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی. تاسو لپاره دا د اندیښنې وړ خبره نه ده؟
خا خبر خدا ده خا خبر ده سه په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټول ملکو مشران په دې کې غډون نه وی کړی. اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیر وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی ده. ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوو او ترکمه سیز معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سده هغه په غو کې شرکت کړي. خبره داد او باس داد سه د اقلیم بدلون یو ډیره مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده. په دې کې باس داد سه پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیاته ونډه لري د اقلیم په بدلون کې. یو وی باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره ونډه واخلي. بیرته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکو باندې غواړي تعهدات وازه کی ترڅو دوی د کاربون دای اوکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کی. نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي. د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي.
مننه جواد صاحب. تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یاست چالتا یا سیلابونه راغلی دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپی چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوې دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم تاسو او درانه مرمت او د استاسي د لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته چې افغانستان د دې مسلسل جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبیعي خبره چې هر تحول او بدلون راځي خاصه منفي تحولات هغه په افغانستان باندې ډیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي. نو طبیعي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادي مسله ده. دې کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده. مونږ چې کوم ساحو ته تللي وو چې هلته سیلابونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلی وقت دا چې د یعنی اثرات چې هلته راغلي دي هغه بدې پېښې چې رامنځته شوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي. یو خو دا مسله ده چې خلک په مجموع کې له دې مسایلو سره آګاه نه دي چې دوی باید چیرته کور جوړ کړي او چیرته آبادي وکړي. خلک د دې په خاطر باندې چې دا ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یا د اوبو د لپاره چې کومې لارې دي هغه وچې پاتې دي. نو دوی عملته کورونه جوړ کړي دي اند دی وجنه دوی ډېر زیات تلفات ویني. دویمه خبره دا چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې اوبو کې راځي چې ځنګلونه نشته. په دې اساس یعنی موږ چې دغه اغیز لیدلې په خلکو باندې متاسفانه په هر سیلاب کې سرګونه قربانیان ورکو او کورونه خو بسته کلی لمنځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو ګروندې د خلکو باغونه ارث لمنځه وړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخکې هم ډیر بد وو ډیر ناوړه وو او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بد او ناوړه اثرات وو.
دا سیلابونه یادونه خو موږ تاسو وکول چې سیلابونه ډیر خلکو ځپل او سیلابونه راغلل کورونه مړنګ کړل انسانانه مو وژل. د وچکاله اړخ سره کمته د تاسو تاسو ته مشخص معلوم دي چې د افغانستان کوم سیمه د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کوم سیمه د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمه چې حالت او به نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوی چې او به د باران او د سیلابو کې ذخیره شي او خلک بیا امو وبونه زراعت لپاره استفاده وکړي. خو خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو عمیق څاګانې ویلې ځمکې نه غلاندې اوبه چې هغه باید څکلو لپاره استفاده وشي، هغونه د زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې تقریبا موږ چې بغلان ساحې ولیدې سیلاب ځپلې ساحې ټولې ولسوالۍ د وچکالۍ د سره مخ وي، د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکالۍ د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډېری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه دلته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته که باران کېږي عادي باران هم په یو غټ سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د غټ بحران سره د وچکالۍ له امله مخکدون کېده، او که د دې په رابطه باندې حکومت او نړیوالې ټولنې نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې افغانستان به متاسفانه پاینده کې هم ډېر بد تاوان ور.
مانا جواد صاحب، مدقیق صاحب، سکال د طالبانو لخوا هم یو پلاوی په دې کاپ نوښتمه غونډه کې ګډون کړی دی. په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لاړ دی فکر کوي یو څه لاسته راوړنی به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپ لومړي سر کې خدا ښه خبر ده چې حداقل ورسته لدرې کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړي د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو، روسیې دا د افغانستان عضویت په نه تنه د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د هغو سره پابند و هغه امضا کړي دي، د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې سکومي عمومي غونډې دي افغانستان ته اجازه نه ورکول کیږي. غوزه تر ډیره ګومان کوم صدا یو فرصت ته برابر کړی ده ترڅو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبري وکړي ترڅو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات په پالیسیانو کې موجود دي اوس فعلاً په هیواد کې په افغانستان کې په هغه کې تغیرات راولي ترڅو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کی یا راژوندی کی او په دې غونډو کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولې ګټه دا ده چې د مسلې د اقلیم د بدلون څخه کوم منفي اثرات دي، دا باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه په د افغانستان په ریجن کې مطرح کیږي، په هغو غونډو کې شرکت وکړي. خصوصا هغوی مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاري لپاره یو فورم لري او د وروسته پاتې وادو فورم د افغانستان تکچيري جزاور کی ال تولار سي شرکت تو کی او زموږ د هواد ستون زالت ماترا کی په وخت محل کې به کېدای سي چې د افغانستان ته ګټه وکړي. ولې په مجموع کې کچیر نړیوال واړی پرختیا هم افغانستان سره یو تقریبا په نړۍ کې له پلاسو ډیرو ځپلسو هوادو کې چې د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک وکړي، باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي ترڅو یو وی وکړي چې د افغانستان نمائندګي وکړي په داسې لسو کې او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چون خو جګړې وي جنگ او امنیت نه وو په یوه وخت کې موثر کارونه نشو کېدلای. ولی وس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولی بل ستون زده ده چې وس د افغانستان د موجوده نظام غاګ څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه خصوصا ملګری ملتونه باید یا یو د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غولو لپاره منسجام عملی او دسه پلانونه چې زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکي توانمندي ورکي او دوی د اقلیم له بدلون منفي اغیزو سره سازګار کړي.
جواد صاحب تاسو فکر کوئ لومړیتوبونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستې وشي ستاسو موندنې څه ښایي لومړني څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیرافه شي؟
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو د شک نه ستاسو خبر خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو داسې یو کانفرنس یو داسې یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په ګزمو خپل هوادوال چې دې رابطه په هواي له په لري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اوی لومړیتوبونه وټه کی چې دا اول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کې وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندې به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدي پیسې بیا دا 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 د اوس د پاره یا د لن محل د پاره خدای او حال کېدل شي مګر په اوږد محل کې دا حل نه ده. اوږد محل حل باید وسنجول شي چې په کې مثلا د زنګونو کینول دي دا رقم ته د بندونو جوړول دي دا د سیلابونو او د بارانونو اوبو موږ ذخیره کو او بل اخر د د اقلیم د بدلون پر نتیجه کې کوم وشکاري را روانه ده. حتی د چکلو او بوله کمخت بحران سره ټول هوا او خاص توګه زمونږ پلازمینه رابل مواجهه ده. د رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خبر کړي دي په دې اساس یې دا مهاله زمونږ چې کوم لومړیتوبونه دي هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې مرسته وکړي په هیواد کې بندونه جوړ شي د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي نو دا زمونږ هغه اړتیاونه دي چې باید
جواد صاحب تاسو چې د پکلو بندو کې خلکو سره په اړیکه کې مرسته ویشي او یاد هغه کله چې سیلابونه راځي یا نورې طبي پیښې ګټ تاسو مرسته خلک څومره د دینه خبر دی چې دا وچکالی یا دا سیلابونه ولې دلته پیخیږي څومره دوی په هواي شته څومره دوی د اقلیم د بدلون دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي
دغه موضوع ته اصلا از خلک یعنی اټس نو په هواي د رابطه نه لري متاسفانه دا هم یو ضرورت ده موږ باید په تلویزیون کې به د رابطه بحثونه ولرو په رادیوګانو کې هم د خبرونو کې مختلف خبرونو کې خلک چې کلم طوفان راځي کله وچکالی له عمل او سیلاب راوځي د سیلاب د کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو نه خلک دا یو الهي عذاب بولي دا د خدای عذاب چې په موږ باندې راغلی تر دې ور اخوه په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ په هوای نشته چې اصلا موږ کولای شو دا سیلابونه مهار کو دا کنټرول کو په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی هغه سیستمونه موږ راوخو او په غو باندې موږ کار وکړو نو دا چې سپونځه یعنی شتدي په هوی پر اړیکه باندې په کار ده چې موږ کار وکړو خلک کوو دغه ډیر کارونه کېدل چې خپل خلک وکړو
هم دا پښتنه د ځل اطلم جواد صاحب هم دا زما پښتنه او چې یو حکومتونه دي یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دي دوی کار کول شي د خلکو په هوی خلکو سره څه مرسته کولای شي
ډیر مرسته کولای شي دا اوس موږ په جنو ساحو کې لیدلې دي چې خلکو په خپل مر په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو دی لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو په شنوارو کې په یو تنګ دره و ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک اوس حالت دی سیلاب هم کې ذخیره کیږي باران هم کې ذخیره کیږي زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایا باندې خپل مارکت باندې د اشار لاري په خپل مصرف په خپل لګښت باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافقه سید جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره، ولې غواړم مخه لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورې په افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه او ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات سپری برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی، افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غو انګلیسي نوم یې د National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې د افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور سه ډیر زیات آسی پذیره دغه د اوبو سکتور ده په مجموع کې. دی اوبو سکتور دوم دی کرنې یا زراعت سکتور ده، دریم دی ځنګلو او د څړځایو سکتور ده، او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح سوي دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. سه اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخ سپی دي د کال په موسمو کې مختلفو موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون له مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. کچیر موږ د خلکو په هواي پورته کو او په کې په دې راپور کې اسما مخ کې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد د دولت ته ورکړي په وخت کې او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچیر غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او د مشکل ته د پای ټکی کېده یا هدا اقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخه ورته پیشنهاد کړي وي. یو افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وشي په مجموع کې، کله اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کیږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول شي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو ترڅو وکړای سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمينه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای سو او خلکو ته توانمندي ورکو سي د اقلیم منفی یا اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونده ډیره اړینه ده، او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د وی له ونده پرته زه ګومان کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسولیت مشخص ده، د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي ترڅو دغه که تاسو ما اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکړي.
خب یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډي او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم د پراتلونکو کې باندې ژمنې کوي او دا کار وکړي، دا اوسنۍ غونډه نستاسې څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډه نه خو تم یو هیلی ډیری دی، هر کال تم یو هیلی ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمام وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په کې مرکزی آسیا چې افغانستان په غو کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګل ته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په غو کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې دغه ملکونه سي په مرکزی آسیا کې دی، هلته خپل غږ وچتوي سي، او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دی لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکي. دومره خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیر کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وسی او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وخی موافقت به وخی ترڅو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوی وساتي او دغه ځانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کوم اړین مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامونو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سدي مؤسسات لوخونه کیږي دا یو څه مؤثریت لري ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاسه اندي ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي ترڅو هغه غټ مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کاشا باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاسه لاندې ونیسي.
مننه جواد صاحب، تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې. تاسو یو بوت اشاره وکړه د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزې سره چې یو بل ستونزې سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس ژمی راغی، خلک به بیا د ډبرو سکاره سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي. خلک غریب دي، څوک څنګه کولای شي چې مثلا دغه د کابل خار دغه دود لوګی چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي ایستلی، خلکو ته سرطانونه پیښ شول، خلکو ته د سږو مشکلات پیښ شول. په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کومه سپارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي اوس ژمی راغی؟
نو ډیره مهمه خبره خو دا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کړو. خلکو واقعا د فقر او د بیکاری له امله کاغذونه، پلاستیکونه، ربر دا سوځي او طبي خبره چې هغه هوا ککړوي. نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم دا ده چې موږ هغوی ته د لرګیو د استفادې یا د اقل د برق په وسیله باندې د بخاریو څخه د استفادې یو سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ هم نشته. نه زموږ دولت نړیواله پرسمه پیژندلې ده چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی کې د خلکو لپاره، او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسې یوازې وړو وړي چای برادا ورکي چې دا اسې په اوبو کې د لوټې کودل او بیا په باندې پرېوتل دي. نو زه فکر کوم چې یعنی دا یو جدي بنیادي ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسولیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. منګه خو ګورو بحثونه په دینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډیر ژور او عمیق نه دي. په کار دا ده چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده نسلونو د ژوند په دې رابطه باندې موږ بحثونه وکړو. جواز تاسو ویل چې بحثونه
کیږي هغه ډیر ژور او عمیق نه دي، منظور نه پوه نشوم.
یعنی څه ساتي مسائل باندې بحث کیږي چې ميدانن ما واورې ده په کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې د مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی کوم ټول ملت تبن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر، د بیکاری، د لوګې، د وچکالۍ دغه سي وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده دغه پر اړیکه باندې خدا حل نشي رامسته کولای. په کار ده چې موږ علمي باسونو وکړو، واقعي باسونو وکړو، ستونزې چې دي هغه په صحیح توګه راوسپړو. په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین او د تیر نظام خلکو او د افغانان دي د موجوده نظام د نن په خلک نړیوال ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي او په دې رابطه باندې موږ ژور باسونو وکړو. دویم دا چې تیر حکومت هغه پالیسیان چې مدخل سره ورته اشاره وکړه پروګرامونه کتاب وو هغه راوخلي هغه ته ادامه ورکړي هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده. په کار ده پروګرامونه مخکې
مننه جواز پوه شوم ډیره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانی مرستيال عبدالولي مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه په برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوو.